تمام جميل.
په خبرو کې د مازیګر درې بجې شروع دي موږ د مشال رادیو په دیو بل کړه کې بیا هم زمو هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه درورو خبرونه له ملیه امیرزاده
السلام علیکم ته ټول اول په مخړه د خبرونو سټو کوم نن د پاکستان په قربتوب د افغانستان سولې پروسې په لړ کې پنځم سولور اړخي ځغونډه پیل شوې ده په پیښور کې په دوه پر لپسې چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوې ده او ملګرو ملتونو پر روس غږ کړی چې د یوې مهمې کلیسې په موقع د کرایمیا د نسلي تاتاریانو د حقونو درناوی وکړي. تفصیل: د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د مذاکراتو بحالولو په اړه پنځمه سلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي په غونډه کې به د دې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. په غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان پلاوي استازي توپ کوي. نوموړي تر غونډې وړاندې مشال ویډیو ته ویل:
طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه. پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي.
د پاکستان بارنو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ ډولسن هم د دواړو هیوادونو لپاره د چین ځانګړي استازي دینګ ژیون د غونډې نور ګډونوال دي. تر غونډې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د افغانستان د امن لپاره به د سلور اړخیزې غونډې هڅې بریالۍ شي. افغان حکومت بیا ویلي پاکستان په مخکینۍ غونډه کې خپل دا ژمنه چې د طالبانو استازي به د مارچ په میاشت کې مذاکرو ته کینوي نه ده عملي کړې. په پیښور کې په پرله پسې دوه بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی دی او خواوشا اوولس نور کسان ژوبل دي چې پکې پولیس د رسنو او امدادي کارکونکو شامل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد خان نن مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنې نن سهار د متری پولیس تانې په دودو کې د پجګیا روډ په اسلم ډیره کې د سړک غاړې ته شوې دي.
زمو موبایل دیزه کې ترن اوستلو او دې دوران کې دی ورته ریموت ډیوایس باندې بلاسټ کړی دا فرست بلاسټ. نو دې سره تقریبا 30-35 غز فاصله کې د یو بل آی ډی پلانټ کړو. او سیکنډری بلاسټ په نتیجه کې تقریبا زمونږه 11 کسان پولیس افسران چې دي زخمیانو یو زمونږ سپایي چې دی د اپ کې شهید شوی دی او دې کې شپږ سیویلین چې دي زخمیان دي.
د ریسکیو یو دوه دوه بیان بلال فیضی مشال ریډیو 12 تر ولنې چاودنې وروسته میډیا او امدادي کارکونکو د پیښې ځای ته ورسېدل. نو دویمه چاودنه وشوه چې پکې د یو شخصي ټي وي چینل د ګاډي ډرایور د ریسکیو یو دوه دوه یو اهلکار او د ای ډي ډرایور هم ژوبل شوي دي. د لیډي ریډینګ هسپتال ویان وایي د ټولو ژوبلو کسانو طبي امداد روان دي چې د خطرې نه حالت بهر ښودل کیږي. د پیښې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شان نن مشال ریډیو ته ویل چې لدی سره روان کال په صوبا کې د پولیو کیسونو شمیر شپږو او په پاکستان کې یو لسو ته ورسید. بلخوا د ګوزن وایرس وهلي دغه د نهو میاشتو ماشوم مړ شوی دی. په خیبر پختونخوا او فاټا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د پولیو پروګرام مشر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته ویلي په دې وروستیو کې په بنو کې رامنځته شوي درې واړه کیسونه داسې دي چې مور پلار یې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکاریان وو. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي موجوده ده. د چین حکومت افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر شي جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل مشال ویډیو ته وویل د چین جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي داوا کوي چې خوګیانو او چین ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د خپل منځو او امنیتي منصوبینو سره د نښتو پترس کې ویش وسلوال وژل شوي او یو لس نو ټپیان دي. په وژل شو کې د طالبانو د سلورو کمانډرانو په ګډون نه وسلوال شامل دي. بلخوا د چین ولسوالۍ په کرکرې سیمه کې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پترس کې 15 داعش او 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د یادو نښتو په اړه کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ملګرو ملتونو پر روس غږ کړی چې نن د پخوانی شوروي امیر جوزف سټالین لخوا په 1940 کال کې له کرایمیا نه د نسلي تاتاریانو د ډلې ایز ملک په درې کلیزې په موخه د اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر روپرټ کول ویلویل چې د روس لخوا د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره د یو ځای کولو را په دیخوا په دوو کالو کې دننه د تاتاریانو ځورونه زیاته شوې ده. دغه په خبره تاتاري چارواکي یرول، ځورول او جیل ته لېږدول کېږي. د مې پر ولسم په بیان کې نوموړي ویل د اپریل 2014 کال راهیسې د کرایمیا تاتاریانو تلاشي اخیستل کېږي، کتابونه ضبطي کی او گرفتار کیږي. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ پوړي چارواکي ایران ته خبرداري ورکړي چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره د یوازې د تیلو په عایداتو تکیه نه کوي، بلکې ورته پکار دي چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې هم وسنجوي. د ایران سرخار تهران ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د آی ایم ایف مرستیال مینیجینګ ډایریکټر ډیوډ لپټن پرون وویل دی چې د ایران د اقتصاد په یو مهم پړاو کې دغه څرګندونې کوي. ایران ته ویلي دي چې پر ضد مو نړیوال بندیزونه ختم شوي، نو یو نوی فرصت په لاس کې لري چې د نړیوال اقتصاد سره خپل پیوستون پیاوړی کړي. او د امریکا سپینه ماڼۍ د بغداد په لربر کې ترسره شوې پرونی بمی چاودنې چې پترس کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شو او 300 زیات ژوبل شو او غندلې او دای د ولسي خلکو په خلاف وحشیانه حملې بللې. د ټولو خونړې پیښه د الشاب په نوم د شمالي ضلع په یو خلاص مارکیټ کې وشوه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید ذمهواري قبول کړه او دعوه کوي چې پترس کې 40 کسان وژل شوی دی. په تعقیب یې یوې خزینه ځانمرګي برید کړې. د مارکیټ دننه ځانوال وځولو وزیر اعظم حیدر علي بادي له چاودنې وروسته د الشاب ضلع د امنیت مسؤل د نیولو امر کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 113 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ او 105 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 240 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 340 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. افغانستان د روغ جوړې په اړه د څلور لخیز غونډو پنځم پړاو نن په اسلام آباد کې پیل شو. د سیاسي چارو یو افغان چلونکي وایي پاکستان غواړي د دغو خبرو د قربتوب په ترڅ کې نړۍ ته وښيي چې ګوندې دغه هیواد لزړه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
پاکستان کی دیور کے اندر فشار لاندی دی امریکہ نے دنیا نے بلو کو میدان چ روا چھو کہ ہم کو مذاکرہ کون افغانستان اشتراک میں
نن په خبر تنیز دی په شوی بمی چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر بیا همدن په شوکدر کې د اف سی سرتیرو د فراغت غونډې یا پاسنګ اوټ پرېډ ته په وینا کې هیلو خو دا چې د ځوانانو قربانې به رنگ راوړي او سیمه به امن کیږي.
ان فورسز اور ان جوانوں کی محنت سے اس ملک میں امن بہت جلد قائم ہوگا.
او د نړۍ رنگونه خبرونه کې د هالیوډ د نوو فلمونو په اړه معلومات ترلاسه کړو.
You are humanity's final hope. I left your path.
اف سی آر او پښتانه ونیس پروگرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدم کو تاسو په خبرونو کې واردل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور لخیزو غونډو پنځم دور نن پیل شوی دی. هم له اسلام آباد خپلې خبریالې رابعه اکرم خان ته ورځو. رابعه، کې تاسو راته ووایي چې دغه غونډه څه وخت پیل شوه، کم د کومو کومو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي، او که په دغه اړه کوم نوي معلومات ملاسته راوړي وي چې موږ سره شریک کړي.
هارون صاحب، په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه نن د ماسپښین دوه بجې په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په غونډه کې د پاکستان لخوا مشروري د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال کوي. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي ډینګ شوژن کوي. هارون صاحب، د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو په دې تیرو کې چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کېږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. ضرور وانه ملکونه د مذاکرات هوارې لپاره خپل کوششونه کوي. هارون صاحب، دا پنځم غونډه چې ودا د اپریل په میاشت کې دا خو د طالبان د انکار نه پر ځای غونډه د ځنډ ښکار شوې وه. ډېر کې ضرور غونډه مخکې په اسلام آباد او کابل کې هم شوې دي. بلخوا هم نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه نن مازدیګر کېدونکې د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو وي خبرې شوې دي. د ډاکټر زاخلوال تیره ورځ د پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیل سره هم
اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې پنځمه غونډه پیل شوې. په دغه غونډه کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لار برابر کړي. خو داسې بریښي چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه دی. د افغانستان لغاړې دا ځل یوازې په اسلام آباد کې د کابل سفیر په دې غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د مشال رادیو افغان څانګې ته ویلي چې طالبانو د جنګ لاره غوره کړې. نو په څلور اړخیزه غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې سولې ته د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول برخورد وشي. اجمل اند پر دې موضوع رپورټ لري.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي رادیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې بلدي وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو. زاخلوال وایي طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړي او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته لاغې وځنډېدې چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبانو نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. هغلی زاخلوال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کېږي او که نه شي باید څلور وړه هېوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیله نه لرو، بلکې پر هغو ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یو میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ته غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشت دي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کېږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی د امریکا نه د دنیا نه، هم غواړي چې بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
د اجمل اند رپورټ موردو. بل پلو اوریدونکو، د افغانستان اجرایي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چین ته د خپل سفر پر مهال له چینایي مشرانو غوښتي چې پاکستان اړ باسي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د چین ولسمشر له عبدالله سره ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ په ځپلو او نورو څانګو کې مرسته وکړي. پر دې موضوع تفصیل د فرشتې جلال زیب رپورټ کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د دې هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره له چین غوښتنه کړې چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې عملی اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرایه رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره کړې دي مننه وکړه، اما زیات یې کړ چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلی نو موږ ترلاسه کړې. بیان غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټولې ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت پر مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د سور اړخیز ګروپ کار مهم وبلل او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15 می څلور اړخیز غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځنګړی استازی عمر زاخیلوال د افغان لوري استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنی غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې وه چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم داسې تعهد کړی و چې په خپله خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان دوا خان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی یې ناهیلي کړی دي.
د مشتای کمیسیون شورای جنوبی پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وسوالو طالبانو ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا با دوام ورکوی.
دا مشال ریدیو دا.
اوریدونکو، نن پیښور ته نږدې د مترې تاڼې په حدودو کې د پولیسو پر یوه ګاډي د یوه ماین چاودېدو په پیښه کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او یو شمېر نور کسان ټپي شوي دي. غلام غوث له پیښوره معلومات راکوي.
د پیښور د مترې تاڼې په حدودو کې په اسلام ډیری کلیواله سیمه کې د دوه بمی چاودنو په لړ کې ډي اس پي سجاد خان مشهد ریډیو ته وویل چې په دواړو چاودنو کې یو پولیسواله مړ او د یولس پولیسو چارواکو په شمول ولس نور کسان جوړل شوی دي.
زمونږ دلته پروټین کې زمونږ ناکابندي لګي، چیک پوائنټس لګي، هغه چیک پوائنټس مانته
د مخکنه چې کوم میلیټنټس او هغه دیتہ یو آی ڈی پلانټ کړو موږ غنا کبنی د هغه ځای نه ریموف کړو بل ځای ته مو شفټ کړو نو دې بیا کتلی چې کله په انتظار کې چې موبایل د دې راشي نو موبایل دې کې ټرن اوستلو او دې دوران کې دې ورته ریموټ ډیوایس مانته دا راکړه بلاسټ کړه دا فرست بلاسټ شپ په دې نه بعد چې کله دې موقع ته زمونږ بی ڈی یونټ موږ کال کړلو او دا شانته د متعلقه کوم پولیس سټیشن ایس ایچ او ز پخپلا او نور موږ سره پولیس افسران زمونږ نور دغه والا سی ٹی ڈی والا او دا ټول د ای ڈی والا زمونږ د میډیا چې کوم دغه ټول اور رسیدل دې موقع ته نو دې سره تقریبا 30-35 گز فاصله کې د یو بل آی ڈی چې کوم دې هغه پلانټ کړو اور سیکنڈری بلاسٹ پر نتیجہ کے تقریباً زمنگا 11 کسان پولیس افسران جی دیا زخمیان اکسپایان او زوانان او دا شانتا یو زمنگ سپائی چی دے دا پکی شہید شیر او دے کشپک سیویلین چی دیا زخمیان دی
پا دویما چودنه کی دا چینل 24 پنوم دا یو شخصی ٹی وی چینل گاڑی تا هم زیان رسیده لیده او دا یاد چینل خبریال عارف حیات چی دا دا چودنی سر نزده موجود و مشاد ریو توائی
زمون یو گاڑی دلته ولاړو او په دیم گاڑی کې ورپسې زه او ډرایور زل تر اورسلم نږدې را ورسلم سپاټ تر اورسلم من گاڑی واپس ترن کو دلته مو درو څنګه من گاڑی اوته د گاڑی څنګه کوشو او دوه قدمه فاصله کې شو ډایرکټ هغه ټیم من آی ڈی بلاسټ ډیر تیز ډیر غټ بلاسټ شو ډیر زوردار بلاسټ او هغه یقینا زه تقریبا درې نو سلور کزو پورې ضرورت په شابندې وښتلم
په پیښه کې جوبل کسان لیډی ریډینګ روختون ته رسول شوی دی او د یاد روختون ویان ذوالفقار علي باباخیل مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او په روختون کې د زخمیانو طبي امداد روان دی د دې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی دا غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي پاکستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ترهګرۍ ځپلو په کار کې اوږه په اوږه ولاړ دی نوموړي هیله ښودلې چې د حکومت د هڅو په ترڅ کې بعد هیواد امنیتي وضعیت زر ښه شي گورنر دا څرګندونې نن په شوکدر کې د فرنټیر کانسټبلري د شاوخوا 1900 سرتیرو د فراغت په مناسبت جوړې یوې غونډې ته په وینا کې کړې شانواز ترکزه یې تفصیل راکوي
دا شو قدر فرنٹیر کانسٹیبل قلا کې دننه د 1915 اویا تربیت اخستونکو د اف سی د ځوانانو د پاسنګ اوټ پریډ په مخه اقبال د فر جګړه وویل چې په دې ملک کې د قابلیت کمې نشته ده او هغه به کوشش کوي چې د اف سی ځوانانو ټول استونزې هوارې کړي
ان فورسز اور ان ځوانانو کی محنت سے اس ملک میں امن بہت جلد قائم ہونے والا ہے
د دې ځوانانو په مهنت سره به په دې ملک کې ډیر زر امن قائمېدو والا دی دا زموږ د حکومت یو چیلنج دی او په دې باندې ته تیزی سره کار روان دی دا ترهګری چې تاسو ولیدل او چې دا حالات هم تاسو ولیدل تاسو به زر دا هم ووینئ چې په دې ملک کې به هغه امن راشي چې موږ ډیر څلويخ کاله په خوالي دی
او 30-40 سال پهلې دیکھ چکه هم
د فرنټیر کانسټیبلری کمانډنټ خیبر پختونخوا علي قتلی وویل چې د ترهګری ضد جنگ کې د اف سی ځوانانو ډیره قربانۍ ورکړي
2006 سے لے کر اب تک 346 ایف سی کے جوانوں اور
دی وای چې د کال 2000 او شپږم نه تر دې د مدرسې او شپږ څلويخ د ایف سی ځوانانو او افسرانو د ژوند قربانۍ ورکړي هم دغه موده کې 398 ځوانان او افسران د ملک ته حفاظت په خاطر زخمیان شوی دي د قامي عملداري د منصبې د لاندې د اف سي یو سل او یو نوی پلاتونونه په مختلفو سیمو کې د پاکستان د پوز پولیس او د ملیشي ځواکونو سره وګه پوګه د ملک د حفاظت لپاره خپل کردار ادا کوي د تربیت نه فارغ شوي دوه تنان چې نن د اف سي سپایان جوړ شو وي چې هغوی خوخوي چې ګنې د ترهګري ضد جنگ کې برخه واخلي
حضرت عمر اندازه 10 مهینه ټریننګ مو وکړ تاسو قدر کې ان شاء الله ډېر خوشاله نن په مونږه ډېر زیاته خوشاله ورځ ده او مونږ به کوم د ملک خدمت کوي خدا خپل خپل پلاټان نه تاجل کې پانګو کراچی اسلام آباد جمیل احمد کله خو مونږ چې ژوند دی ان شاء الله غیر سی به ملک او قوم حفاظت کوو
گورنر اقبال ظفر جګړه د نن فارغ شوی اف سی ځواکونو د پاره د 100,000 روپو انعام اعلان وکړ او د 100,000 روپو امداد یې د اف سی ځواکونو د مرکزی دفتر لپاره اعلان کړی شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر
د سولې پر لو
ټول تخپل فلاو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لو
اوریدونکو په پاکستان کې د بیمې د سرکاري ادارې یا سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان ملازمینو پرون سه شنبه د کراچۍ پرس کلب ودانه مخې ته دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیانو وویل پر دې سربیره چې یاده اداره په ګټه کې روانه ده او د هیواد ولس ته خدمت کوي، حکومت غواړي د وصدارتي حکمنامې له لارې شخصي کړي. د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورټ راکوي.
د سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن یا د بیمې سرکاري شرکت کارکونکي وایي چې د دوی اداره نه یوازې پاکستان ته د خپل سرمایه کاری 2% ورکوي، بلکې په لکونو غریبانو سره هم مالی مرستې کوي. خو مرکزی حکومت د نړیواله مالیاتي ادارې یا IMF لپاره دا اداره شخصي کوي. د ادارې د کارکونکو د سازمان یا سټیټ لایف فیلډ ورکرز فیډریشن آف پاکستان عمومي سکتر سہیل کامران وایي چې د سټیټ لایف قیمت شاوخوا 800 ارب روپے دی. مرکزی حکومت په خپل پالیسۍ کې یوازې د تاواني ادارو د شخصي کولو خبره کړې وه، خو اوس د خپلې خبرې نه پشا شوې دي.
سټیل مل یا دوسرې ادارې وو منافع میں نہیں ہے.
دیوائی سٹیل مل یا نور ادارے چی گٹے نہ کوی کا غش شخصی کئی نو جواز جوڑے گی. خو سٹیٹ لائف خو گٹا ور ادارہ دا لبد مرغ د نڑی والے مالیاتی ادارے یعنی IMF سرا د وی لوازنامے پ بنیاد د ملک د گٹور ادارو د ختمولو ہسی روانی دی. خو مونگ دا وایو چی دا وا کھس چا سر نشتا چشپ پشپ دا ادارے شخصی کی
نہیں ہے کہ رات اور رات جو مرضی چاہے اور اس کو پرائیویٹائز کر دے.
د سټیټ لایف د کارکونکو په وینا چې پشپګم اپریل 2018 د یو صدارتي حکم د لارې د دې شرکت د شخصي کولو پریکړه شوې و. د دغه ادارې د کارکونکو د یو سازمان ایریا منیجرز فیډریشن یا د سیمایزو مشرانو د سازمان صدر نئی میرانا مشال ریډیو ته ویل چې دا احتجاج یوازې د ادارې د کارکونکو لپاره نه دی، بلکې سټیټ لایف کې په لکونو ماشومانو کونډو مشرانو پیسې لګولي د کومو چې هغوی ته مناسبه ګټه ورکول کیږي. خو شخصي کولو سره به د هغوی نه هم دغه ګټي واخیستې شي.
پتا نه گورنمنت کو کیا نقصان ہے اس سے حالانکہ یہ ادارہ کما کے
دیوائی نه د معلومات چې حکومت ته د دینه ستاوان دی. پدې کې د کونډو یتیمانو پیسې دي، پدې کې د هغه خلکو پیسې دي چې عمر یې تیر شوی دی. خو نن حکومت دا هر څه تبا کول غواړي. موږ د وایو چې د سټیټ لایف شخصي کولو تبا کله هم حکومت نه پریدو او د دې ادارې د بچ کولو لپاره موږ هر حد پورې تلو ته تیار یو. د ذکر د چې د سټیټ لایف ری ارګنایزیشن 2018 یا د بیمې د شرکت بیا سمولو قانون 2018 په نوم یو بل د قومي اسمبلی نه منظور شوی دی. ولی د سینټ نه نه دی منظور شوی او د سینټ پر روانه غونډه کې به دغه بل وړاندې کیږي چې وروستو به دغه اداره شخصي کړي شي. د نن وړاندې داسې راپورونه راغلي وو چې حکومت نړیواله مالیاتي ادارې ته د سټیټ لایف آف پاکستان په شمول د یو شمیر ادارو د شخصي کولو باور ورکړی دی او ویلي دي چې د کال 2018 د اخر پورې به دغه ادارې شخصي کولای شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال ریڈیو داد پاکستان ڈان رسپانی ولی کن وائی دا پیپلز گون سینیٹر بابر آوان پا سینیٹ کے یو بل وان دکڑے چھ پکیل حکومت غختل شوی چھ خزو تا دا سپریم کورٹ دا قاضیانو یا ججانو پا درو کی یو برخا ورکل شی. خو حکومت حکومتی لوری دا دا خبر مخالفت کڑے دے. دا دی لکنے تفصیل دا شاہین بنیرین آورو.
ڈان ورسپانه لیکي چې د حکومتي غړو د مخالفت باوجود د پیپلز ګوند سینیټر بابر اوان د نهه پورس سینیټ ته یو بل وړاندې کړ. په بل کې سپارښتنه شوې ده چې د پاکستان د دستور د 43 مادي تر مخه دی په سپریم کورټ کې خزه ججانې شامل کړل شي. د پاکستان د دستور په 43 ماده کې راغلي دي چې د قومي ژوند په ټولو میدانونو کې بعد د خزو د ګډون د یقیني کولو لپاره ګامونه اخیستل کیږي. دا پیپلز ګوند سینیټر په خپل وینا کې ویل چې ښځې د تعلیم، صحت، سیاست او پوسټ په بیلابیلو برخو کې خپل کردار لوبوي او دا چې په لاندې کچا د عدالتونو قاضیان هم جوړې دي شي. خو ولې د هیواد په تاریخ کې له ښځو ته د سپریم کورټ د ججانو د جوړېدو موقع نه دا ورکړل شوی. نوموړي په حکومت غږ وکړو چې د بل مخالفت نه کوي. د سینیټ 23 غړو د بل په حق کې او 15 په مخالفت کې رائے ورکړي. د مسلم لیگ نون د حکومت د قانون وزیر زاید حامد هم د بل مخالفت وکړو. په عین حال کې د اپوزیشن غړو د ایوان نه د وزیر اعظم نواز شریف د غیر حاضرۍ پر ضد د احتجاج په توګه د قانون سازۍ په عمل کې برخه وانه خسته او د سینټ د غونډې نه ووتل. د سینیټر په اصرار د سینیټ چیرمن رضا ربانی بل ایوان ته د رایو لپاره وړاندې کړ او بیا یې د نور بحث لپاره کمیټې ته ولېږ.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکو دی د ملیحه امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو بحالولو په اړه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پنځمه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې شروع شوې ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي په غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. په پیښور کې په پرله پسې دوه بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او اوولس نور کسان ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي ایس پي سجاد خان نن مشال ریډیو ته ویل دغه چاودنې نن سهار د متری پولیسانی په دودو کې د پچګی روډ په اسلام ډیره کې د سړک غاړې ته شوې دي. طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمہواري منلې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پرون د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې له دې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمېر شپږو او په پاکستان کې اوولس ته ورسېد. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې. ولسمشر شی جن پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي دعوه کوي چې خوګیانو او وچین ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د خپل منځي او امنیتي منصوبینو سره د نښتو په ترڅ کې اووه ویشت وسلوال وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د یادو نښتو په اړه کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو پر روس غږ کړی چې نن د شوروي پخوانی شوروي امیر جوزف ستالین لخوا په 1944 کال کې لاکرایمیا نه د نسلي کاتاریانو د ډلې زمون په درې کلیزې په موقع د اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر وویل د روس لخوا د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره د یو ځای کولو راپدې وه. په دوو کالو کې د تاتاریانو ځورونه زیاته شوې ده. او د پیسو نړیوالې ادارې انټرنیشنل مانیټري فنډ یو لوړ پوړي چارواکي ایران ته خبرداری ورکړې چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره یوازې د تیلو په برآمد تکیه نه کوي بلکې ورته پکار دي چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې وسنجوي.
اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې زموږ همکار ګلیازي جوړوي، ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زموږ بل همکار احمد شاه اعظمي تیاروي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لاره بره فندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی اداري ناسا د کیپلر دوربین لاري له نظام شمسي بهر د ځمکې په شان د سلو نه زیاتی سیاري موندلې دي. په دې کې نه سیاري داسې دي چې خپل ستورو ګیر چاپیر چکر وهي او دا هم ویل کیږي چې دا د اوسېدو قابل دي. دا په دې معنی ده چې په هغه سیارو کې اوبه په مایا حالت کې موجود دي او د ژوند پکې ممکن دي. دا موندنې د هغه 2479 سیارو برخه ده چې کیپلر دوربین موندلې وي. د کیپلر مشن ساينسدان ډاکټر نیتلی بیتی لوای چې د حساب کتاب تر مخه په کائنات کې تر لس اربه پورې سیاري د اوسېدو قابل دي. د دوی په وینا شاوخوا 40% د ستوري د اوسېدو قابل دي، خو دا د ځمکې جسامت نه 1.6 چنده وړوکی دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د اوسېدو قابل تر ټولو نږدې سیاره له ځمکې نه څومره په فاصله کې ده، نو نوموړی وایي چې تر ټولو نږدې سیاره د 1100 کالو په فاصله کې پرته ده. د ناسا اداري یو بل چارواکي پال هرټس وایي چې د دوی حتمی هدف دا دی چې د اوسېدو قابل سیاري د رڼا جاج واخلي چې په هغه ځای کې د اوبو بخارات، اکسیجن، میتین او کاربن ډای اکسایډ په شان ګیسونه معلوم کړل شي. دا ګیسونه په ممکنه توګه د ماحول او ماحولیاتي نظام معلومات ورکولی شي. د کیپلر دوربین نوم نشات السانیا وخت کې د فلکیاتو کارپو جوهانس کیپلر په نوم کېښودل شوی و او دې دوربین د 2009 کال مارچ میاشت راهیسې کار شروع کړی و. د
نړۍ نورو برخو په شان د مغربي یورپ، شمالي مغربي افریقي او شمالي او جنوبي امریکای کې خلکو د مئی په نهمه د نظام شمسي تر ټولو وړوکی سیارې اتارت ننداره کړې. د اتارت سیارې ننداره د سهار له 11 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې وه. په دې وخت کې اتارت سیارې د لمر سترګې او ځمکې ترمنځ سفر کاو. دا ننداره په یوه پیړۍ کې 14 یا 14 وار کېږي. داسې موقع به په راتلونکي 2019 او بیا به په 2023 کال کې راځي. که څه هم دا ننداره له دوربین یا بغیر له آلې ممکنه نه به او خطرناک هم وه، خو د فلکیاتو کارپوهانو او نورو ټولنو د ځانګړي فلټر له لارې د نندارې اهتمام کړی و. د دې ترڅنګ په ځمکه او خلا کې دوربینونو په مرسته دا ننداره نیغ په نیغه ښودل شوې وه. اتارت سیاره د لمر سترګې ګیر چاپیر په 8 ورځو کې چکر مکملوي. د اتارت سیارې حجم وړوکی دی، ځکه طاقتور دوربین له بغیره کتل ممکن نه وي. د امریکا خلایي ادارې اتارت سیارې ته 2 مشنونه لیږلي ول. میرینز لسم نومي خلایي جاز 1975 او 1975 کې اتارت سیارې سره نږدې تیر شوی و. د دې وروستو میسنجر نومي خلایي جاز په 2015 کال کې تر 4 میاشتو پورې اتارت مدار کې تیرې کړې وې. پروفیسر رادی وایي چې میسنجر خلایي جاز اتارت سیارې په اړه ډېر ګټور معلومات ورکړي وو. د دوی په خبره دا یو بغیر له هوا سیاره ده چې پکې ویل ویکندې دي. له پیړو راهیسې د انسانانو لپاره یو مهم ځناور اوخ په اړه یوه نوې څېړنه شوې. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د دې جنیاتي ترکیب له وجې په تجارتي لارو اثرات پرېوځي چې له کلونو راهیسې پرې انسانانو سفرونه کول. په دې څېړنه کې شامل ساینسدانانو تر 1000 نه زیات اوښانو ډي این اې یا د وینې نمونو جاج اخیستی دی. ساینسدانان وایي که څه هم اوښان له یو بل نه په سوونو میله لرې دي، خو جنیاتي ساخت یې ډېر مشابهت لري. په تحقیق کې شامل یو پروفیسر اولیور هنټ وایي چې د اوښانو څېړنې کې تر ټولو دلچسپ خبره دا معلومه شوه چې د اوخانو تاریخ په خپل د انسانانو تاریخ سره سونه مطابقت لري. نو موري له بي بي سي سره په خبرو کې ویل چې اوخان له پیړو راهیسي د انسانانو هم سفر پاتې شوه دي، او د غشان پر اوخانو سیړنی سره د خپل تاریخ نشاندهي کیږي. شاوخوا 3000 کال وړاندې انسانانو د کوپان والا اوخان د سامانونو او سفر لپاره کارول، او د شلمې پیړۍ په منځنۍ موده کې په اوخانو زیات بوج اچول رجحان زیات شوی وو. په یو وخت کې به تجارتي قافلو کې په سوونو اوخان وو چې د شمالي افریقا له دشتونه د عرب ټاپوګانو تبایې سفرونه کول. د استرالیا محققین وایي چې د سمندر سطح لوړیدو او د ځمکې پیدو له وجې د بحر الکاهل 15 جزیرې غرق شوې دي او د اوبو لاندې راغلي دي. د اوبو لاندې راغلي جزیرو کې د جزایر سولومون یو برخه هم شامل ده چې په هغه ځای کې انسانان آباد نه وو، خو په نورو جزیرو کې زیاتره کلي د سمندر د اوبو لاندې شوې دي. د محققینو په خبره دا د بحر الکاهل ساحلي علاقو کې موسمیاتي بدلون اثراتو په اړه لومړی ساینسي تحقیق وو او د ساینسي تصدیق پکې شوی دی. دا تحقیق انوایرمنټل ریسرچ لیټرز کې خپور شوی دی چې پکې د 3 جزایرو جاج اخستل شوی دی. په تحقیق کې له 1900 وصل وختم نه تر 2016 کال پورې د جزایرو فضایي او سټلایټ عکسونو تاریخي پس منظر او مقامي معلوماتو سره وړاندې کړل شوی دی. په تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلی چې په جزیرو کې له 2 لسیزو راهیسې د اوبو سطح لوړه شوې ده. دغه 15 جزیرې چې د اوبو لاندې شوې دي ټوله رغبه یې 2 لس اکړه وه، او مچیمارو دغه جزیرې استعمالولې خو پکې آبادي نه وه. د تحقیق مصنف سایمن البرټ وایي چې دا د شګو جزیرې نه وي. د یادونې ده چې جزایر سولومون په سلګونو جزایرو یو ملک دی چې آبادی یې شاوخوا 6,40,000 ده. دا د استرالیا نه 1000 میله په فاصله کې ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 800 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 990 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 950 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر، فلم دی جنگل بک په دویم نمبر، او په دریم نمبر فلم مدرس ڈے دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم 1920 لندن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کیپټن امریکا سیول وار دی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم باغی دی چې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی.
د امریکا هالیوډ سینما وتلی اداکار ټام هانکس نوی فلم انفرانو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ټریلر فلم دی. دا د انجلز اینڈ ډیمنز فلم دویمه برخه ده. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډین براون په ناول جوړ دی. په دې فلم کې د هند مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. د فلم عکس بندي د اټلی په وینس، فلورنس او د هنګری په بوډاپست کې شوی ده. فلم انفرانو به د اکتوبر په 28مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You are humanity's final hope. I left you a path. The hardest one yet. Inferno will be at the end.
Zubris. American billionaire.
He said someone needed to take action.
He has left this map.
Is this supposed to be a puzzle?
So you can find. Zubris created a plague.
Plague exists. Do you know how many governments would want it? And what they'd do to get it?
Without Professor Langdon, no one could find the virus.
Don't trust anyone. Human lives are at stake. I just want to know that I'm on the right side.
Let's get in.
Now is the time. Today is our rebirth.
د ماشومان لپاره د هالیوډ مشهور فلم سیریز آیس ایج پنځم فلم آیس ایج کولیژن کورس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا انیمیټډ فلم دی. دا آیس ایج پخوانی څلور فلمونه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات خوښ کړل شوی ول. په هغه څلور وانو فلمونو 340 ملیون ډالر لګښت راغلی و. په ټوله نړۍ کې یې د 2.8 اربع ډالرو کاروبار کړی و. فلم آیس ایج کولیژن کورس به د جولای په 22مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
There she is, the mother of all asteroids, screaming towards us.
Do you mind?
This summer,
we're facing extinction, Buck.
No worries. This tablet holds the key. We go to that crash site, search for cosmic clues, and then figure out how to stop it.
Who's dumb enough to think they can stop an asteroid?
Crash and Eddie reporting for duty.
Duty. The end of the Ice Age.
While you run for your lives, we'll be high in the sky, safe as those birdies. Lucky shot.
Oh, boy.
It's just the beginning.
What is this place?
Geotopia.
Of a new age.
The secret to saving the world is here.
Please, the algae of my eye.
I'm getting butterflies.
I'm getting nauseous.
د هندي سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم اداري لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې جیمی شیرګل هم کار کړی دی. په فلم کې عرفان خان د هغې پیښې وروسته انتقام اخلي چې پکې یې زوی مړ شوی وي. دا فلم د ممبئی میټرو پل د غورځېدو په پیښه جوړ دی. فلم اداري به د جون په 10مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
لیکن یہ خبر پکی ہے کہ ہوم منسٹر کا لڑکا کڈنیپ ہو گیا.
تم مسٹیک کر رہے ہو. تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں.
8 سال کے بچوں کو بھی پتا ہے پاور کیا چیز ہے, کس کو اٹھانا چاہیے, کس کو نہیں اٹھانا چاہیے.
یو بلڈ
جو کہوں گا نہیں سمجھو گے. 5-10-15 سال بعد شاید وہ کہے کا اثر ہوگا گہرا. میرا بھی بیٹا کھو گیا ہے. چھوٹا سا بڑا منہ کھول کے کوئی کھا رہا تھا, اس کے اندر کھو گیا میرا بیٹا. غلطی کس کی تھی پتا کر کے بتایا منسٹر مجھ کو. اصول یہ کہتا ہے کہ ایک اور بیٹا کھو جائے گا.
آئی واز دا آئیڈیل ووٹر.
اپنی گھر گرستی آٹے دال میں الجھا ہوا, جو سپنا دکھایا دیکھ لیا, جو ٹی وی نے بولا, جو اخبار نے بولا مان لیا. لیکن تم میری دنیا مجھ سے چھیرو گے, میں تمہاری دنیا میں گھس جاؤں گا. کیسے ڈھونڈو گے؟ کپڑا لتا شکل صورت سب 125 کروڑ جیسی ہے میری, نہیں ڈھونڈ پاؤں گا.
د هندي سینما مشهور ډایریکټر رام گوپال ورما نوی فلم ویراپن دویم ټریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعیاتو جوړ فلم دی. ویراپن یو مشهور ډاکو و. هغه دیش کالو پورې د کرناټکا، کریالا او تامل ناډو ریاستونو ځمکې او ځنګلونه په قبضه کې اخیستي وو. په هغه د 1,40 کسانو چې پکې 99 پولیس والا او د ځنګلاتو افسران شامل وو د وژنې تورونه وو. ویراپن 900 پورې هاتیان وژلي وو. په دې فلم کې د ویراپن د وژلو مشن ښودل شوی دی.
ویراپن جیسا نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہو سکتا.
کیا لکھا ہے؟ مدد.
راکشس خود اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے.
मेरा वो
हमारे पास फोर्सेस ज्यादा है, वेपन ज्यादा है, पावर ज्यादा है।
मुझे कुछ नहीं पता।
आप मुझे उसके साथ
अल्लाह बचा देगा। मैं पुलिस को क्या अल्लाह पूरा गवर्नमेंट को उड़ा देगा।
दुनिया के लिए मैं राक्षस राक्षस।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په نیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن که یو خوا په ټولنیز او اقتصادي توګه د پاټا د ولس ژوند اغیزمن کړي، نو بل خوا دوی په سیاسي توګه هم تر ډیره حده محروم او بې برخې ساتلي دي. د فاټا ولس ته د خپلو پارلماني استازو د انتخاب حق ډیر ناوخت ورکړل شوی، بلخوا همدغه منتخب استازي د نور پاکستان د پارلماني غړو په څیر حقوق نه لري. اف سی آر او پښتانه روانه خبرونه کې قبایلو ته د رای د حق ورکول کېدو او په دې کار سره د دوی پر ژوند یې اغیز ته کتنه شوې. پر فاټا د انګریز د وخت فلسوي قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن ځای ولسته یو شمیر ستونزې جوړ کړې دي. قبایلو ته په 1990 کال کې چې کله د پیپلز ګوند حکومت وو او فاروق لغاری د پاکستان ولسمشر وو، نو د هغه د یو آرډیننس له لارې دوی ته د بالغ رایه دهي یا په انتخاباتو کې د سړي سر رای ورکولو حق ورکړل شو. که څه هم تر دې وړاندې د پاکستان پارلمان ته د فاټا استازي منتخب کېدل، خو په ټاکنو کې عام ولس برخه نه سوای اخیستلی. دا چې بیا استازي د چا پر رای منتخب کېدل، د شمالي وزیرستان د میرعلي ملک نثار علي خان وای
د 1990 نامه کې زمونږ په فاټا کې دا ووټ د ممبر د نېشنل اسمبلی لپاره د منتخب کولو حق صرف او صرف هغه یو سر لسوه تقریبا 1500 ملکانان وي. لکه زمونږ په نارت وزیرستان کې هغوی به د ام ان ا انتخاب کولو مخکې مخکې خو به داسې وه چې جرګه به وشوه، نو په جرګه کې به فیصله وشوله چې فلال کې چې کوم دی هغه زمونږ ممبر شو، نو چې دا څومره ملکانان به وي، هر ملک ته به یې کور ته که هغه به په جرګه کې حاضري کړې وه او که نه به وه کړې، نو هغې کور ته به د ووټ چې کوم هغې روپۍ به وې هغې کور ته به یې ورلیږلې. د هغې نه وروسته بیا لکه چې مقابله شروع شوه، نو دغه ملکانان به وي، نو هر یو ممبر به دا کوشش کولو په 1000 په 1500 روپۍ باندې به یې په دې نه یا داسې خپل قیمت به ټغه به یو او په هغې باندې به دا ملکانانو نه ووټ اخیستلو او هغه به منتخب کېدل. نو د هغې نه وروسته بس د بکسې ضرورت پاتې نه شو.
دا چې د ووټ بکس څه وخت فاټا ته راغلل، ملک نثار علي خان زیاتوي په 1980 ملسیزه کې ځایي ملکانو خپل رائے یا ووټ د نور پاکستان په شان په بکسونو کې اچول پیل کړل ترڅو خپل د خوښ کاندید انتخاب کړي.
بالکل سرکاری اعلان با کېدلو کله بعد ټول پاکستان الیکشن کېدلو دغه رنګ بعد زمونږ د قبایلي الیکشن هم کېدلو نو په هغې کې بالکل بکسی به ریټرنینګ افسر به و د سرکار د لاندې خپل ووټ هر چړې استعمالولو خو البته د ووټ چې و هغه به بالکل پیسو باندې خرڅېدلو او پیسو باندې به خلک اخیستلو داسې واچوه چې د ضیالت د دور نه وروسته یا ضیالت په دور کې دغې کې مطلب د الیکشن روان دی چې کېږي.
ملک نثار زیاتوي چې د فاټا په هر ایجنسی کې په سلګونه ملکان له حکومت سره رجسټرډ وي او پولیټیکل ایجنټ هغوی ته د اعزاز په توګه هر میاشت وظیفه ورکوي. خدا چې قبایلو ته ولې مخکې لا د سړي سر رای حق نه ورکول کېدی. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پارلمان ته له باجوړ ایجنسی څخه منتخب شوی پخوانی غړی سید اخونزاده چټان یې ځواب راکوي.
کله چې قبایلو د خپل ځان د پاره د بالغ رای دی په بنیاد د ووټ حق غوښتنه کوله نو خلکو به دا خبرې کولې څوک چې د اصلاحاتو د اف سی آر کې د اصلاحاتو مخالف دي هغه خلکو چې ګورې که دا قبایل وچېړلې شو ګورې که قبایلو له د ووټ حق ورکړې شو دین چینې به روانې شو پته نه لګي قبایل خو به تباه او برباد شي خو د ځان سره به دا ټول پاکستان تباه کړي او مختلف قسم خبرې به کولې خو چې قبایلو ته کله د بالغ رای دی په بنیاد باندې د ووټ حق ورکړې شو نو که هغې نه پس شو په قبایلو کې د بالغ رای دهي په بنیاد چې کومې الیکشنې شوي دي نو انتهایی پوره من الیکشنې شوي دي او وختن په وختن باندې یعنی ډېر په تېزۍ شدت او قوت څوک نه شي کولی خو وختن په وختن باندې د قبایلو چې کوم نمایندګان راځي نو د یو کال نه بلته بهتري دی بل کال نه بلته بهتري.
په فاټا کې د وفاق تر انتظام لاندې اوه قبایلي ایجنسیانې دي چې دا وخت د پاکستان په قومي اسمبلی کې 11 چوکۍ او په سینټ کې بیا 8 چوکۍ لري. د پاکستان په سینټ کې د نورو صوبو د غړو ټاکنه د هغه ځای د صوبې اسمبلی غړي کوي خو د فاټا د سینټرانو ټاکنه بیا د دوی د قومي اسمبلی غړي کوي. د فاټا یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د فاټا منتخب استازي د نور پاکستان لپاره په قانون جوړونه کې برخه اخیستای سي خو د خپل سیمه لپاره هیڅ ډول پالیسی یا قانون نسی جوړولای.
کدی کم کاس الیکټ کی کم انتخاب وکي ایم ان ای راولي ممبر د کمی اسمبلی راولي نو هغه بیا د پاکستان د نورو ایم ان ایس په شانته نه دی چې دای په اسمبلی کې आवाज اوچت کینا د څومره ایم ان ایس چې دی ممبر کومې اسمبلی چې دی دا خپل فټا نشي ټچ کولای. دا کته وګوري د تیرزل منیر او رغزی چې کوم د کورم ایجنسی سره تعلق لرون کې او دا په قاعده د اټرنی ترمیم چې پاکستان ولا ترمیم کړو دا عین کې نو هغه په قاعده دای دا کمیټې ممبر وو خو یې باوجود د پاکستان ته هو یو قانون ورکړی شو یو ترمیم یې ورکو عین کې خو دا هغه کمیټې فټا نه شو ټچ کولای. نو هیڅ مینس چې زمونږ چې کوم ایم ان ایس دي دا بالکل اسې هلته چې کوم کینی د قومي اسمبلی کې یا هلته کوم قانون سازي کېږي هغه د دې هیڅ قسم کردار نشته دی هیڅ قسم کردار دی نشي لوبولای چې خپل علاقې د تقدیر فیصله وکړي یا آئین ورته بدل کړي یا قانون ورته بدل کړي یا پالیسۍ ورته جوړې کړي. دا ډایرکټ راځي د پریزیدنت اف پاکستان لاندې چې هغه یو واحد کړي چې هغه به دا کې ترمیم راولي او یا دا فیصله به کوي.
د قبایلی سیمې یو مشر وکیل او قانون پوه کریم مسعود هم ورته نظر لري وای چې د قبایلو د حیثیت یا قانون په اړه واک له ولس مشر سره وي او دوی خپل د ځان لپاره هیڅ ډول قانون سازي نسی کولای. د نوموړي په خبره همدا په آئین کې لیکل شوی دی.
د آرټیکل 247 تحت صرف صدر پاکستان ته دا اختیار دی چې هغه د گورنر په تر باندې الته اصلاحات کولای شي. زه خدای ما چې زمونږ د پارلیمنت د فاټا پارلیمنټریان څخه کم دي دا شل 22 کسان دي دا ستاسو کا ایم کیم ولا وګورئ هغه اتلس نونه شل کسان دي خو چونکه هغه د آرټیکل 247 لاندې نه دي نو هغه خبر پور کردار ادا کولای شي د خپل قوم د پاره د خپل پارټۍ د پاره. په دې وجه باندې زمونږ قبایل چې کم دي اغه آرټیکل 247 تحت په پارلیمنت کې आवाज نشي پورته کولای.
په داسې حال کې چې اوس قبایل په خپل خواشه د پاکستان پارلمان ته خپل ټاکل شوی استازي لیږلای سي دا ګام د قبایل پر ژوند څه اغیز کړي او یا په سیمه کې څه ډول مثبت بدلون راوستلی دی. د شمالي وزیرستان یو قبایلی مشر انور بیگ داوړ وایي چې اوس هم د واک ټوله سرچینه پولیټیکل ایجنټ وي او منتخب استازي اختیار نه لري.
بدلون خو داس خاص زکنده بشرله چې هغه اف سی آر دا هغه قانون دا هغه د پولیټیکل اختیار دی. په دې شخو کایمنوی یا د واسوی کابل سے کیا بے واسطے پولیٹیکل ایجنٹ آل ان آل دا آج گورنمنٹ داس نمائندہ دا چھ دولتا چھ سکو پا خپلا مردی آگا کڑائی سی ایک انا سیک تے پشتن والنرتا سیک جواب نشید نورتا
کتم د فاټه عامولس دوی ته درایو د استعمال حق یو مثبت پرمختګ غنی خو زیاتوی چې د اف سی آر په موجودګی کې د څه ډول ګټور بدلون تامه نه لري بل خلک خبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب سوی غړی حاجی شاجی ګل وای چې د فاټه عامولس ته د ووټ حق او بیا ورسته د ټاکل سو استادو اختیارات هغه څه دي چې په سیمه کې د امن پیلامه کې دلای سي او هم دغه واک په دوی کې په راوستي ده
دا دغه دلخه نتیجه را روان دی او دا نه دا نتیجه به صرف عوام فائدہ نه وي دا به اول د پاکستان په فائدہ وي بیا به شلو کروڑ عوام او بیا به پاکستان او افغانستان دواړو په فائدہ وي په فاټه کې چې خلکو ته خیرات ملو شي فاټه مین سټیم لاین ته راشي پاکستان په امن کې شو او افغانستان په امن کې شو د خلکو څوک استعمالوي نه نو دغه صدر زیات شعور راغلی دی او ان شاء الله تعالی دغه شعور دی وجه نه به زر قبایل مین سټیم لاین ته راشي
په قبایلی سیمو کې د منتخب پارلماني استازو د واک او رول په اړه چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کمران اپریدی څخه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې دوی د بندوبستي سیمو د منتخب استازو غوندې واک او رول لري
کم رول چې د ایم پی ای یا ایم ان ای په سرټن ایریاز کې دی ما غو رول ایم ان ای صاحبانو په فاټا کې دی ایم ان ای یا ایم پی ای کار دی قانون سازی کول لیجیسلیشن کول په سیټل ایریا سکیم اغری د اغل کا نمائندګان چې کم ناشتي اغه سی ایم وی چې کم د گورنمنت هډ وی د صوبې کې دلته چې د عوامي نمائنده گورنر صاحب ناشتي نو ایم ان ای صاحبانو چې سدا شنت ریزرویشن اغه گورنر صاحب سره شیر کړي او د گورنر صاحب طرف نه اغه باندې انسټرکشن جاری کیږي چې په صوبو کې سی ایم صاحب جاری کړي ډایرکټ انټرفیرنس په صوبو کې د ایم ان ای نوی ایڈمنسٹریشن کې اور بل دینے علاوہ دا ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان خلی و استحقاق ہوئی نو ڈیفینیٹلی چې کم پولیٹیکل ایجنڈا میں اگر دا استحقاق نشی مجرو کولے یو دیر خل ورکنگ ریلیشن وی وہ ڈیپینڈ کئی تا ایم این اے اور ایم پی اے بانے چې اگر خپل علاقے عوام سره څومره نږدې دی څومره هغه کارونو کې انوالو دی څومره زمونږ مدد کوي د پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور رہنمائی کی چې موږ کوم ځای کې غلط روانو چې زمونږ رہنمائی وکړي هغه کارونو کې
په فاټه کې که څه هم د مودو راهیسې پارلمان ته استازي منتخب کیږي خو په دغه سیمه کې تر 2018 میلادي کال پورې چاته اجازه نه و چې سیاسي فعالیت وکړي سیاسي ګوند جوړ کړي او یا د نور پاکستان په شان د یو ګوند لخوا ځان کاندید کړي په دې سیمه کې به ټول کاندیدان په آزاد توګه انتخاباتو ته درېدل او بیا به پارلمان ته منتخب کېدل په 2018 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې چې کله آصف علي زرداری ولسمشر و نو هغه د فاروق اچ نایک په مشرۍ کې وای اصلاحاتي کمیټه جوړ کړه چې د هغه د سپارښتنو پر وړاندې کې فاټات سیاسي اکټ وغځول سو او د سیاسي ګوندونو جوړولو او د سیاسي ګوند په نامه د ووټ اخیستلو حق ورکړل سو قانون پو کریم مسعود دا ګام د قبایلو په ګټه نه بولی او وای چې دا کار د قبایلو اتحاد ته زیان ورسوي
کله پولیټیکل پارټي آرډر چې کوم وو چې قبایلو ته ایکسټینډ نه وو نو په هغه وخت کې بداو شول چې قبایل به کله کله غیر سیاسي خلق به وو نو ټول به په یو خلو په یو پیج به وو سره راغونډ به شول او خپل منځ کې به یو قرارداد یو خبره یو کیسه جوړ کړه صدر صاحب سره به ډیسکس کړل یا به وزیر اعظم سره ډیسکس کړل کله نه چې پولیټیکل پارټي آرډر چې موږ کوم پولیټیکل پارټي ایکټ ورته ای چې دا قبایلو ته ایکسټینشن او د قبایلو په منځ کې چې خپل کم اتحاد و هغه ختم شو ځکه چې اوس په قبایلو کې دوه درې کسان جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لري یو دوه کسان مسلم لیگ نون سره تعلق لري یو کس نیم این پی سره تعلق لري داسې یو دوه کسان د پیپل پارټۍ سره تعلق لري نو د قبایلو دا 18-20 کسان چې مخکې وو هغه به صرف آزاد قبایل وو اوس خو چونکه پولیټیکل پارټي اکټال تلاړلو نو دوی د خپل منشور ته چې کومه پالیسی وي هغه چلوي اوس به تورې قبایل چې دوی آزاد قبایل چې کوم دي نشي کېناستلای نو د دغه اصلاحات سره چې دا کوم سیاسي اکټ الته غځېدلای دی د دې سره قبایلو اشتا اتحاد چې کوم دی کنه هغه ختم شو مات شو
خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان بیا وایي چې سیاسي اکټ قبایلو ته د تحریر او تقریر ازادي ورکړه او په دوی کې سیاسي شعور بیدار کړی
د فاروق شنای چې په کمیټې کې کوم اصلاحات وکړو په دې کې قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شو د دې نه مخکې قبایلو ته سیاسي ازادي نه و نه د تقریر ازادي و نه د تحریر ازادي و او نه هغه چې د پارټۍ په دفتر جوړول شو نه د پارټۍ اکټیویټیز سیاسي اکټیویټیز تا کولای شو نه به د بارنه لیډر بوتې شو ناغی نمخ که هم چه قبائلو کنه دا مطالبه که ولی ناغوی مطالبه دا ویلی که دل چه یارا قدیو تا سلسی ازادی ورکشو بیو خوبا مڑی ہو کی روز آنا بده تنجیمونو پا خپل منس کی جگری او روز آنا چکم ده حالات بڑیر زید خرابی خو چکلا قبائلو تا دا سلسی ازادی ورکشولا او آغوی الیکشن وکو نو سلسی کسانی سیملی ترال
نوموړي زیاتوي تر هغه وروسته د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد جوړ کړي چې په ګډه د قبایلو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي.
ډېر د شور زمونږ ملګري مظاهره کوي چې د قبایلو د مفاداتو لپاره نه، د قبایلو د ایډیټیز لپاره نه، د قبایلو د امن لپاره نه، د قبایلو د بلدیتی الیکشن لپاره نه، د ټو پارټي شون کې د بدلی لپاره نه، او قبایلو د پښتونخوا سره شاملول او پاټا ختمول او دې ته د پاټا حیثیت ورکولو لپاره نه، په یو متحد پلیټفارم باندې ولاړ دي. نه جنگ شته او نه جګړه شته دی، او هغه تنظیمونه چې هغه په ملکي سطح باندې یو بل سره د ناستې قایل نه دي، خو په پاټا کې هغه تنظیمونه د یو بل سره منګه ناست یو او ډېر ضروري وخت چې کوم دی نو دا تېرو.
د فاټا سیاستوال او منتخب استازي وای دوی په شریکه هڅه کوي چې لقبایلو اف سی آر قانون ختم کړي او لسته د پاکستان د نور سیمو د وګړو په حساب حق ورکړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وای خپل مبارزې ته تر هغه دوام ورکوي تر څو د فاټا وسنۍ حیثیت نوی بدل کړي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه هم